زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ رادیو د یو ساعت خپرونه تر دریو بجو د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. د دې خپرونې کوربه همایون هیواد دی چې په څو شیبو کې به سټوډیو ته راشي. خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته د دې ساعت خبرونه اوروم. ملګرو ملتونو د طالبانو پر دوو مهمو چارواکو چې په تعلیمي چارو کې مسؤلیت لري د سفر بندیز ولګاو. فرانس پرس خبری آژانس د لویدیځو ډیپلوماتانو له قوله خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې د طالبانو د سرپرست حکومت د پوهنې وزارت پر مرستیال سید احمد شهید خیل او د لوړو او مسلکي زده کړو پر سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی د سفر بندیزونه لګولی دي. خو ملګرو ملتونو په عین حال کې د دیارلسو نورو طالب مشرانو د سفر د معافیت پروسه له دوه میاشتو نیولې تر دریو نورو میاشتو پورې وغځوله. ملګرو ملتونو ویلي دي چې که د کمیټې غړي اعتراض ونه کړي نو د دې مودې له پای ته رسېدو وروسته به دا معافیت بیا هم تمدید شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په راروانو ورځو کې ښایي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې درانه ورښتونه وشي، سیلابونه راوځي او سخت باد ولګیږي. د ادارې له خلکو غوښتي دي چې د ناوړه پیښو د مخنیوي لپاره د لازم تدابیر ونیسي. د هوا پیژندنې د ادارې رئیس محمد نسیم مرادی رسنیو ته په یو پیغام کې اټکل کړی چې ښایي د پلازمینې کابل او بدخشان، کندوز، بامیان، غزنی، کندهار، ننګرهار، پنجشیر په ګډون د هیواد په شاوخوا څلورویشتو ولایتونو کې د سختو ورښتونو تاندې او برېښنا او سیلابونو اټکل کیږي. د افغان خصوصي تلویزیون مسؤلان وایي د طالبانو وسلوال کسانې پرون په کابل کې دفتر ته ننوتي او ټول وسایل اوان په اسمای غره کې د څپو لیږدونکې دستګاهیې مهر لاک او ضبط کړې. د دې تلویزیون رئیس احمد شاه افغانزی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ورته ویلي دي چې دغه رسنۍ د برېښنا شرکت او د اترا ادارې پوروړې ده او ټول پورونه باید فوراً ورکړي. د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودل شوی، خو مخکې ویلي وو چې طالبانو د دې ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو حکومت مخکې ویلي وو چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اوکراین پر ختیځو ښارونو لیسچانسک او سیورودونیتسک د بمباریو پر مهال سخت زیانونه اړولي دي او لا هم خپلو حملو ته دوام ورکوي. د لوهانسک سیمې پوځي والي سرهی هایدای نن پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې ویل چې د سیورودونیتسک صنعتي سیمه او لیسچانسک کې د روسیې پوځي عملیاتو یو انساني ناورین رامنځته کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د روسیې پوځ په ختیځه دونباس سیمه کې خپلو عملیاتو ته زور ورکوي. او ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د میانمار د حاکمانو لخوا د سیاسي څیرو اعدامول به جنګي جنایت یا د بشر ضد جنایتو بلل شي. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکړی چې د میانمار حکومت د جون په دریمه ویلي د پخوانی واکمنې آنګ سان سوچی د ګوند یو قانون جوړونکی او د ډیموکراسۍ یو فعال به اعدام کړي. دغه دواړه سیاسي څیرې په ترهګرۍ تورنې دي او که چیرته د اعدام حکم پرې عملي شي له 1990 کال وروسته به په دې هیواد کې لومړني قضایي اعدامونه وي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري.
ځوان فکر له آزادۍ رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. پرون د کډوالو نړیواله ورځ وه. که څه هم کډوالي د ډیرو هیوادونو لپاره مهمه مسله ده، خو د افغانانو لپاره بیخي مهمه ده. ډیری ځوانان حتی که بهر ته د تګ امکانات هم نه لري، اوس په افغانستان کې دا لیوالتیا لري چې په یوه لاره نه، یوه لاره له وطنه ووځي. دا ځوانان وایي په وطن کې د زده کړو او کار هغسې فرصتونه نشته چې دوی غواړي، په دې خاطر چې استعداد او ژوند یې ضایع نه شي د کډوالۍ لار خپلوي او له وطنه ځي. دا ځوانان چې بیا بهر ته ځي نو دوی ته هغه ډول کارونه نه پیدا کیږي څه ډول چې دوی غواړي یا دوی تمه لري یا دوی په هغه برخه کې استعداد لري، هغه ډول کارونه دوی ته نه پیدا کیږي. نو بیا دا هلته هم د یو داسې سرنوشت سره مخ وي چې بیا د دوی هغه راتلونکی نه جوړیږي ډیر پکې. نو پوښتنه دا ده، کله کله چې په افغانستان کې مثال ځوانان له دغه ډول ستونزې سره مخ دي چې دوی ته هغسې فرصتونه نشته دي چې دوی غواړي، په بهر کې هم هغه ډول ستونزې دي، قاچاقي سفرونه هم هغومره سخت دي، نو دغه ځوانان څه وکړي؟ یعنی یوه معقوله حل لاره د دوی لپاره څه ده چې دوی هغسې وکړي؟ مثال بهر ته تګ خپلې سختۍ لري، هلته ژوند خپلې سختۍ لري، په وطن کې خپلې سختۍ دي، نو په دې منځ کې یوه لاره چې دوی باید انتخاب کړي هغه باید څه وي؟ په همدې اړه د خپرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خپرونې میلمانه مو د پوهنتون استاد سید هاشم امین خبریال او د کډوالۍ د نړیوال سازمان پخوانی کارکوونکی حدیث پردیس او همدا ډول لیکوال صدیق دقیق. ټولو میلمنو ته خره غلاس وایم. دقیق صاحب خبرونه کې را سره یو ځای شوی دی. دقیق صاحب، پوښتنه له تاسو کوو، کېدای شي د ځوانانو د کډوالۍ او له وطنه د تګ مسله تر